احمد شیبر یم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. تام وست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې شاغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. په امارات او ترکیه کې به هم د افغانستان په تړاو ورته لیدنې کتنې ولري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,680,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د خپل شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بدرېغه همکاري کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د افغانستان د روغتیایي سیستم د سوال په اړه خبرداري ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وی کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولابي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلی چې د وساد خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې. هغې یو ځل بیا د متی ولابي ساده ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د متی ولابي ساده کورنۍ غړي وایي طالبانو دی د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویلي ویسا جن مشکوکی جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 45 میلیونه امریکایي ډالر نیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي چې په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک وخت نا وخت د افغانیو د ثبات لپاره په بازار کې ډالر لیلاموي خو خلک شکایت لري چې خوراکي او نورو توکو بیې لوړې شوې دي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي د اسرائیل ځواکونو دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژلې دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللې نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر وایي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال په سیمه کې د اسرائیلي پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
تاک شمو مینا مې ته پوجو د تجه را سم ریپس مزوري په سر په کور کې را سره
څو په ودی نه بي داسې یمان مې د تاس
د ملګرو ملتو وی ادارې په افغانستان کې دال وښه په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې به ساري ګڼلې. دا مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخه نیولې د شزینه حقونو لوي فعال سره چړلې.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړه وو چې په خپل اساس غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واوري.
او وشتل په پښتنه د دې د هلمند ولایت په هند ریاست څخه څه سو نو نو د دې دفتر چې په هلمند کې چې کار
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوی شوونځي رخوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان له بسیار قحطی سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړی او ویلي دی چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطی بسیار ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د خوړو د مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو ونډه ډیره مهمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تیرو 25 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکي فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه، خو بیرته ناامیده کور ته ستنه سوې ده.
تاکشن مومنام ته په وجو د تجه را سم ریپس مړوري خسر په کور کې را سره وسی ځغه خور کې خپل لکاله لګي بده مټه تلا سر کړي دې مټه تلا سر کړي برته د غینای میند رالو الله کې تاکشن مومنام ته چې د وجو خسته کېږي دا یم نیم کال زیلرم دغه بل چې شي نه لرم ته سم نیول زید یم سکوټ وسنه نه لرم چرواخه مو سره بشاند د خپل مومنان سره بغار و مجاړم ناشته يم.
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې لخپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دی.
ما زون بغن خراب دی والا مر ما ودق یتمان د نبی مبارک د اما سام تل مر دراولی سفران جن دریا ور شاد پر دان را کی نه دریا ور د مزکان د وام بک ما نه را کی دی ای ور کټ اسمان دی ماوی تر دغه مر سم سری د یتمان ممر دا نه د سکون چې د بل کالی رات ول و مر ور د بل چای رات ول م د چای پرون کبه ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران کبه پس پوس پو ودی نه بي د سي امان مې دستاس.
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 25 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. WFP پر خپلو فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د WFP د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په ویلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته دي د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. په ځواب کې یونما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یونما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نورې ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کېږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بېسارې قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړې چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یونما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یونما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپله ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شاروان پتوګه دوی نیمنی او اصلي عمل داده او په څنګه کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي معنا دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي
که د شوزو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې په خصوص په هغه خوځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري اغیزه به ډیر ژور وي ځکه چې دغه خزینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې خزی ته رسیږي ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري ځکه چې موږ کونډې لرو موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستې او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي زه فکر کوم چې چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریځ نه و لکه د قندهار د ډلې معلومیږي چې دغه پریکړې د قندهار د ډلې څخه دی او څنګه یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د طالبانو د بی مخالف ډلې د افغانستان د آزادی جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوه دی د افغانستان جنو پیژندل شویو چیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب یې خپله خواخوږي ښوولې ده د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوي دي جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوي دي له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خوښنی شولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادۍ جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاته کې وشل شوي دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو، څو واره دنده بدله را بدله شوه. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله، او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات ستاین لیکونه اخیستي وو. د همدغو زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل: شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادي جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1265 نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو نړیواله مسله راخلو، وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد له ویجاړونکې کورنۍ جګړې څخه د سلګونو بندیانو تبادله را روانه پنځشنبه پیل شي. نږدې 900 بندیان به چې زیاتره یې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر څنګ جنګېدل د یمن او سعودي عربستان ترمنځ تبادله شي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت په سویس کې وشوه، حوثي یاغیان به 101 بندیان خوشي کوي چې د سعودي سوداني وګړي هم پکې شامل دي. په بدل کې به د یمن د حکومت لخوا 206 بندیان آزاد شي. سعودي عربستان د هغه پوځي ائتلاف مشري کوي چې د یمن د لرې کړای شوي حکومت په استازیتوب په یمن کې د جګړې مشري کوي. یمن د عرب ټاپو وسمې تر ټولو نسبن هیواد ګڼل کیږي. په دې هیواد کې د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې جګړې روانې دي. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اخیانو پلازمینه صنعا ونیوله. په سلګونو زره کسان یا په مستقیم ډول په جګړه یا هم په غیر مستقیم ډول د جګړې اړوندو پیښو کې وژل شوي، او دغه هیواد د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی. د سعودي عربستان او د یمن د حوثیانو ترمنځ د زندانیانو تبادله د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر ټولو لویه تبادله ګڼل کیږي چې درې ورځې به وخت ونیسي. وړاندې په پاکستان کې افغان خبریالانو ته د اندیشنې په اړه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. فریده سیال کتنه ورته کوي.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو خپرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونما پر وروستۍ اعلامیه مطالب خپاره کړي دي. له برېټانیا خپرېدونکي میل آنلاین ورځپاڼې د ایشوټډ پریس خبري اژانس هغه راپور خپور کړی دی چې په یوه برخه کې راغلی دي: د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یوې سختې پرېکړې سره مخ کړی دی چې باید د افغانستان د خلکو سره د مرستو او د خپلو اصولو او اساساتو ترمنځ یو انتخاب کړي. وړاندې لولو: یونما په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منفی پایلو مسؤول طالبان بللی دي. د طالبانو د مشرتابه لخوا د وروستیو پرلپسې فرمانونو پر بنسټ په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته اوس د ملګرو ملتونو په ماموریت یا یونما کې هم ښځې له کار کولو محرومې شوې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو دغه اقدام د ښځو پر وړاندې قصدي تبعیض بللی دی چې په پایله کې مهمو او نوموړنیو خدمتونو ته د افغانانو لاسرسی محدودیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن اگزامینر بیا څو امریکایي نظامیانو سره چې د افغانستان په جګړه کې ګډون درلود خبرې کړې دي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو په لاس د کابل د سقوط په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی. مرکه کوونکو په افغانستان کې د وروستیو ورځو خاطرې شریکې کړې دي او ویلي دي چې هیڅوک د سملاسي وتلو په اړه نه پوهېدل. هغوی ویلي حتی د 2018 کال په اګست کې د کابل له سقوط یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د خپلو نوو پروژو په اړه شدوی پرې کار کوو معلومات ورکړل. هغوی چې مرکې ورسره شوي دي د امریکا د ډیموکرات ولسمشر جو بایډن په ادارې نیوکې کړي دي او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په الګوله وتل بللی دي. خو د بایډن ادارې په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ تازه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه راپور خپوره کړه. په دې راپور کې ویل شوي د ولسمشر جو بایډن ادارې په دې برخه کې هر هغه څه چې توان کیو ترسره کړل او پړه یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پاره تړون اچولی چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره لاسلیک شو. دا ډیپلوماټ مجلې یوه لیکنه خپره کړې چې لیکوال یې احمد شجاع جمال دی. دا لیکنې په پیل کې ویل شوي دي د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره په خپلو ژمنو او د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن ادارې له افغانستان څخه په چټکۍ د امریکایي سرتیرو په ایستلو واک ته د طالبانو د بیا رسېدو لپاره ټول امکانات برابر کړل پرته له دې چې په بدل کې څه ترلاسه کړي. لیکوال په دې باور دی چې د ډونلډ ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک او د ولسمشر جو بایډن په دوره کې د افغانستان څخه په چټکۍ د سرتیرو ایستل د دې سبب شول چې افغانان پر خپل حکومت بې باوره شي او د افغانستان د اردو روحیې کمزورې کړه چې دې د دوو پدیدو د حکومت نسکورېدو ته لار پرانیستله. لیکنه وایي اوس په افغانستان کې د اوسني بحران د پای ته رسولو یوازینۍ چاره سیاسي هواری ده. لیکوال وایي په استبدادي حکومتولۍ او یا وسلوال مقاومت نشي کېدلی داسې یو حکومت رامنځته شي چې د خلکو د باور وړ وي.
سی پی جی یا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په پاکستان کې افغان خبریالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوشي د بندي کېدو لګواش او رواني ستونزو سره مخامخ دي. ځینې افغان خبریالان چې په پاکستان کې ژوند کوي نن سبا دوی هم د خبره تاییدوي او ازادي رډو ته ویلي دي چې شته ستونزې او بې برخلیک ژوند دی ځوروي. په دې اړه راپور دی به خبریال په څرګندونه پیل شي.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زادنو میگی چې په افغانستان کې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي دا یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړي.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو پاملونو سره اوسېږي او هغوی له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړي دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډېر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو، له اندېښنې او نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبريالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبريالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبريالان په پاکستان کې دي. دې کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبريالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تازه یونیسف د دغه ولایت په مارجې ولسوالۍ کې یو ښوونځی رخولی او د یو شمېر نورو ښوونځیو لپاره یې میزونه او چوکۍ چمتو کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لاډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجې مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 14 لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا هغه پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله بهرمنداري چې اوس پر سو تقریبا 14 لک افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼې د یونیسف د نړیوالې ادارې لخوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست لخوا څخه شوی. نو نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوي د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې ارانډیر د وخت پیسو ته د بجټ هم ضرورت لري هغه فعال کوو. د هغوی د معلوماتو د استخدام پروسه د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړي او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي که د
چوکۍ وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.